لاس بجې شوې. السلام علیکم. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې طاهر روخان مختوړي. په دې خبرونه کې تر ډیره د ازادۍ راډیو د سندرو میلمانه خبرونه اوري، خو په لنډه خبري برخه کې به دا اوري چې د طالبان حکومت په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو په اړه د څو نړیوالو بنسټونو د وروستیو راپورونو په وړاندې غبرګون ښودلی دی. دغو بنسټونو ویلي چې طالبان غواړي ښځې او نجونې د ټولنې له عادي ژوند څخه څنډې ته کړي. دا لنډه خبري برخه وروسته راځي، خو راځئ چې اوس د دې ساعت خبرونه واورو. په بادغیس کې د دو زلزلو له کبله لږ تر لږه شپږویشت کسان وژل شوي. د پاکستان یو لوړ پوړی پلاوی نن کابل ته راځي، او چین د پیکینګ د ژمني اولمپیک عامو نندارچیانو ته د ټکټ پلورل د کورونا له کبله لغوه کړي. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې پرون د دو زلزلو له امله د لږ تر لږه شپږویشت کسانو د مړه کېدو او په سلګونو نور کورونو د ویجاړېدو راپورونه ورکول شول. دغې زلزلې ترکمنستان پولې ته نږدې په بادغیس ولایت کې سیمې لړزولې دي. د امریکا د جیولوژۍ د سروې مرکز د یوې زلزلې چې پرون سهار وختي شوې د قدرت اندازه د ریختر په کچه 5.3 ښودلې، او د بلې یوې چې څو ساعته وروسته شوې د ریختر درجه 3.9 ثبت شوې ده. یوې زلزلې د بادغیس د مرکز قلیناو ختیځ په 40 کیلومترۍ او بلې په جنوب ختیځ 50 کیلومترۍ کې سیمې لړزولې. د طالبانو د حکومت د بیړنیو چارو د وزارت د اضطراري عملیاتو د مرکز رئیس ملا جانان عاصق سائق د شپږویشتو کسانو مړینه تایید کړې او ویلي دي چې څه باندې 200 کورونه هم ویجاړ شوي. ټاکل شوی چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف له طالب چارواکو سره د خبرو لپاره نن کابل ته راشي. د راپورونو له مخې ښاغلی یوسف به په دغه دوه ورځني سفر کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د ډیوران پر کرښه د اغزن سیم د غځولو پر موضوع او د ملګرو ملتونو د غوښتنې پر اساس افغانستان ته د مرستو د رسولو پر چارو خبرې وکړي. پاکستاني چارواکو ډان ورځپاڼې ته ویلي چې له ښاغلي یوسف سره به په دې سفر کې د پاکستان د حکومت یو شمېر غړي ملګرتیا کوي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. لکه چې طالبان واک ته رسېدلي، دا دویم پاکستاني پلاوی دی چې افغانستان ته سفر کوي. په فاریاب ولایت کې د تیرې اونۍ له اعتراضونو وروسته د طالبانو ځواکونو د دې ولایت په مرکز میمنې کې پوځي تمرینونه ترسره کړي دي. د طالبانو د دفاع وزارت یو چارواکي لطف الله حکیمي ویلي چې په سلګونو سرتیري د فاریاب په څنګلورو ولایتونو کې ځای پر ځای کړي چې پر وضعیت کنټرول ولري. په میمنه کې د تیرې پنجشنبې په ورځ اعتراضونه وروسته له هغه پیل شول چې د معترضانو په خبره د طالبانو د پوځي کمیسون پخوانی رئیس او ازبک تبره قمندان مخدوم عالم توقیف شو. طالبانو له دغو اعتراضونو وروسته مخدوم عالم خوشی کړ او ویل چې هلته وضعیت بیرته عادي شوی دی. د افغانستان د کرکټ وتلی ستوری راشد خان به سږ کال د هند کرکټ په غوره لیګ کې د احمد آباد په لوبډله کې ولوبېږي. د کرکټ معلوماتي ویبپاڼې او هندي رسنیو ویلي چې احمد آباد ټیم راشد خان په 15 کروڑ یا 15 لک هندي پیسو اخیستی دی. راشد خان د آی پی ایل تیرو لیګونو کې د حیدرآباد لوبډلې لخوا اخیستل کېده، خو لومړی ځل دی چې نوموړی د احمد آباد لوبډلې ته ځي. نوموړي د حیدرآباد ټیم ته په شپږ اویا سیالیو کې 93 وکټې اخیستې. د آی پی ایل یا د هند کرکټ د غوره لیګ سګنۍ سیالۍ د اپریل په 2مه پیلېږي او شاوخوا 2 میاشتې دوام کوي. د ملګرو ملتونو د ملکي هوایي چلند ادارې د راین ایر هوایي شرکت د هغې الوتکې په اړه خپل څیړنیز راپور بشپړ کړی چې تیر کال بلاروس کې ناستې ته اړیستل شوې وه. د هوایي چلند دغې نړیوال ادارې پرون د جنوري په 18 وویل د حقیقت موندنې دا راپور د خپل شورا د 6.5 هیوادونو په ګډون 193 غړو ته سپارلی دی. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د هوایي چلند شورا د جنوري په وروستۍ نیټه د خپل راپور د موندنو په اړه غونډه وکړي او ځینې اقدامات اعلان کړي. دا الوتکه تیر کال په می میاشت کې د بلاروس په پلازمینه مینسک کې په دې پلمه کېنول شوه چې بم پکې دی، خو وروسته د بلاروس حکومت تر دې د مسافرو لمانځه ژورنالیست رامان پراتاسویچ او د هغه ملګری ونیوله. ډیرو هیوادونو هغه مهال د بلاروس دا کار وغنده او د دغه هیواد تر فضای د ملکی الوتکو پر تګ راتګ هم بندیزونه اعلان کړل. چین د پیکینګ د ژمني اولمپیک عامو نندارچیانو ته د ټکټ پلورل د کورونا له کبله لغوه کړل. د 2022 کال ژمنۍ اولمپیکي لوبې د فبروري په 4مه پیلېږي او د ننداري لپاره به یې یوازې یوې ځانګړې ټاکل شوې ډالې ته اجازه ورکړل شي. د دغو لوبو تنظیمونکو پرون دوشنبه ویلي دا نندارچان او دغه راز لوبغاړي موظف شوي چې د کورونا د مخنیوي لپاره ځانګړي تدابیر مراعت کړي. چین ځان خپل هغې تګلارې ته ژمن بولي چې له مخې یې غواړي کورونا صفر کړي، خو دغلته د اومیکرون بڼې څو پیښو د دې تګلارې په اړه هم شکونه پیدا کړي. چین کې د جنوري په 15مه د کورونا د اومیکرون بڼې لومړنۍ پیښه ثبت شوه. او د پولند د فوټبال وتلی څیرې رابرت لیوانډوسکی د 2020 کال د نارینهو د فوټبال د تر ټولو غوره لوبغاړي لقب وګاټه. په هغو مراسمو کې چې پرون دوشنبه د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا لخوا جوړ شوی و، دغه لقب لیوانډوسکی ته ورکړل شو. درې دېرش کلن لیوانډوسکی د پولند په ملي ټیم او د جرمني په بایرن مونیخ ټیم کې لوبیږي. نوموړی د دوهم ځل لپاره دا لقب ګټي. سږ کال دغې جایزې ته د ارجنټاین د فوټبال وتلې څیره لیونیل میسی او مصري فوټبالر محمد صلاح هم کاندیدان وو. خبرونه له آزادۍ رادیو نمو واوریدل کولای سي چې تفصیلي زموږ په ویبپاڼه کې هم ولولئ. آزادۍ رادیو ډاټ کام آدرس دی. د طالبان حکومت په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو په اړه د څو نړیوالو بنسټونو د وروستیو راپورونو په وړاندې غبرګون ښودلی او ویلي دي چې په افغانستان کې اوس د ټولو خلکو حقونه خوندي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کارپوهانو یوې ډلې ویلي چې طالبان غواړي ښځې او نجونې د ټولنې له عادي ژوند څخه څنډې ته کړي. تفصیل له نوریاس نوري نه اورو.
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوه ډله وایي د طالبانو مشران په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی او تبعیض مخته وړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کارپوهانو دغې شپږ دېرش کسیزې ډلې پرون دوشنبه په یو بیان کې وویل چې له ټولنیز، اقتصادي او سیاسي محیط څخه د ښځو څنګ ته کولو ته ژوره اندېښنه لري. په بیان کې ویل شوي چې د طالبانو حکومت په اګست میاشت کې د کابل له نیولو وروسته پر ښځو او نجونو سخت محدودیتونه لګولي دي. په دوام کې دغه راز ویل شوي چې اکثره ښځې له کار کولو منع کړی شوي او آن ټکسي چلوونکو ته ویل شوي چې هغه ښځې دي چې د شریعت مطابق جامې یا حجاب ونه لري نه لېږدوي. د طالبانو حکومت له دغو څرګندونو سره موافق نه دی او وایي ټولو وګړو ته خپل حقوق ورکړل شوي دي. د طالبانو ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد تېره ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې په تېرو حکومتونو کې بشري حقوق نه رعایت کېدل چې په نتیجه کې یې د په خبره خلک زیانمنېدل.
په عمل کې موږ ثابته کړې چې د بشر ټول حقوق په افغانستان کې تامین دي. څو میاشتې مخکې به تاسو د بشر وضعیت په افغانستان کې لید خلک وژل کېدل، سلګونه انسانان په ورځ کې تلف کېدل او زیانمن کېدل، سلګونه کورونه ویجاړېدل او نور خطرونو سره مخامخ وو. سغه ټول حقوق د خلکو خوندي سوي دي نه باید ولې څوک سترګې پټې کړي. البته د ښځو مورد هم د هغه شرعي حقوق سي اسلام ورکړي دي، موږ ته متحد او ټول ورکول کېږي. همداراز د تعلیم او کار لپاره هم تلاش کوو سي زمينه مشروع زمينه ورته مساعده سي.
که څه هم د ښځو او نجونو د حقونو په اړه ښاغلي مجاهد او نورو طالب چارواکو له دې مخکې هم ورته څرګندونې کړي، خو تر اوسه یې نه یوازې دا چې د ښځینه فعالانو قناعت نه دی حاصل کړی، بلکې په دې وروستیو کې لیدل شوي چې یو شمېر ښځو د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره اعتراضیه لاریونونو ته مخه کړې ده. افغان خبریال او د ښځو د چارو فعال فوزیه وحدت چې په دې وروستیو کې په یوه لاریون کې ګډون کړی، ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو پر ښځو په لګول شوو محدودیتونو سره د ټولنې نیمه برخه فلج کړې ده.
د ټولنې د ترقی لپاره پکار ده چې هم ښځه هم نارینه په ټوله معنا باندې په ټولنه کې سهم ولري، کار وکړي، زحمت وباسي تر څو هغه ټولنه پرمختګ وکړي. تاسو کې نیمه بدنه د یوې ټولنې حزبوي، نو دا په دې معنی ده چې تاسو د ټولنې کار او پروژه هر څه چې د ښځو پورې تړاو لري او هغه کار کوي هغه فلجيږي. په دولتي اداراتو کې هغه برخو کې چې ښځې کار کولې هغه برخې کاملا فلج دي.
په عین حال کې د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل وایي افغان ښځې او نجونې په افغانستان کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د خپل ورځني ژوند په چارو کې له ډېرو جدي محدودیتونو سره مخامخ شوې دي. د امنیستي انټرنیشنل په وینا افغان ښځې په مختلفو برخو کې له سیاست نیولې تر ښوونځي او سوداګرۍ پورې مشغولې وي او اوس مجبوره شوې چې په کور کې پاتې شي. په راپور کې دا اندېښنه هم مطرح شوې چې له شپږم ټولګي پورته نجونو زده کوونکو ته ښوونځیو او پوهنتونونو ته د تلو اجازه نه ده ورکړل شوې. د بښنې نړیوال سازمان وایي افغان ښځو په تیرو شلو کلونو کې ډېرې لاسته راوړنې لرلې چې اوس یې د له لاسه وتلو له خطر سره مخامخ دي. دغه سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د ښځو له حقونو ملاتړ ته دوام ورکړي او اوس یې وخت دی چې خپلې وینا ته عملي بڼه ورکړي. تر دې مخکې د بشري حقونو د څار د سازمان د ښځو د چارو مسؤلې هیدر بار ازادي راډیو ته ویلي وو چې طالبانو کار ته د ښځو په نه پرېښودو سره په افغانستان کې روان بحراني وضعیت نور هم بدتره کړی دی. افغان ښځو او نجونو ته د کار کولو او زده کړو د حق ورکول د طالبانو له حکومت سره د نړیوالې ټولنې د تعامل اساسي غوښتنې دي. وخت د طالبانو له بیا رسېدو څه باندې 15 میاشتې تېرېږي، خو سرپرست حکومت چې یوه ښځه هم پکې نشته تر اوسه د نړۍ هیڅ یوه هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
اوریدونکو، وړاندې درته د سندرو میلمانه پروګرام نشر ته چمتو دی، خو یو بل خبری موضوع اخلو. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په تیرو درې ورځو کې په څو ځلې د پیسو د ترلاسه کولو لپاره اوتومات ماشینونو یا ای ټی ایم ته مراجعه کړې، خو دغه ماشینونه لا هم فعال نه دي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې د مخه د افغانستان بانک ویل چې خصوصي بانکونو ته په یو مکتوب کې لارښوونه کړې چې دا ماشینونه فعال کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان نړیوال بانک یا ای آی بی بانک سرپرست اسدالله فیضی آزادی رادیو ته وویل دوی هڅه کوي چې د یاد سیستم د فعالیدو په وړاندې چې کوم ستونزې پرتې دي هغه هواری کړي او دا ماشینونه ژر فعال کړي. ښاغلی فیضی وویل چې د طالبانو لخوا د بانک ته په یو استول شوي مکتوب کې راغلی چې هر اونۍ فی کس 1500 افغانۍ یا 1400 ډالر د صرافۍ د اتومات ماشینونو له لارې اخیستلی شي.
زمونگ تخنیکی تیم اوس دی تیم دغه د کور بانکینګ سیستم سره د دغه کوم تخنیکی مسایل دغه په ایرودو باندې کار کوي. ان شاء الله زت زم کې د سی او سو ورځ کې زمونگ د غوند او ای تی ماشینونه فعال سي.
که څه هم د عزیزی بانک د اوتومات صرافۍ د ماشینونو د پرانیستلو د جزئیاتو په تړاو د دې بانک د چارواکو په نظر اخیستنې بریالي نشو، خو د کابل ښار اوسیدونکي زهره وایي چې درې ورځې کېږي چې د یاد بانک یو شمېر نمایندګیو ته د پیسو د ترلاسه کولو لپاره مراجعه کوي، خو ای ټی ایم ماشینونه یې فعال نه دي.
دیس ورځو کې د عزیزی بانک ای ټی ایم ماشینونو ته مې مراجعه وکړه. نن مې هم مراجعه وکړه، خو لا تر اوسه نه و فعال شوی.
کابل خاریان وایي چې نور د بانکونو مخې ته له ساعتونو انتظار ستړي شوي او د طالبانو حکومت باید په دې برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي. شکریا د کابل ښار یو تن اوسیدونکي وایي
خلک ډېر ستونزو سره مخ دی. که څوک وغواړي چې پیسې ترلاسه کړي باید ساعتونه انتظار وکړي. اسلامي امارات باید په دې برخه کې مرسته وکړي. ای ټی ایم باید ژر تر ژره فعال شي او په دې برخه کې د اسلامي امارات رول ډېر مهم ده، ځکه دغه محدودیتونه چې پیسې دې نور کم ورکړل شي د طالبانو لخوا وضع شوي.
خو د افغانستان بانک وایي چې ټولو خصوصي بانکونو ته په یو مکتوب کې اجازه ورکړل شوې چې خپل د صرافۍ اوتومات ماشینونه فعال کړي. د دغه بانک ویان صابر مومند آزادي رادیو ته وویل
د افغانستان بانک ټولو خصوصي بانکونو ته اجازه ورکړې ده، هدایت کړی دی چې خپل ای ټی ایم ماشینونه پرانیزي. موږ له لور نه رسمي اجازه لیک یا مکتوب خصوصي بانکونو ته استول شوی دی. خصوصي بانکونه هم د خپل یو پلان له مخې په دې باندې کار کوي او په تدریجي ډول سره به ای ټی ایمونه په کابل ښار او همدارنګه په خپل وخت سره په ولایتونو کې فعالیږي.
د جمعه په ورځ د افغانستان بانک په یو اعلامیه کې رسنیو ته وویل چې دوه اونۍ په پیل سره سم به په ځینو سیمو کې د صرافۍ اوتومات ماشینونه فعالیږي، هغه کار چې ظاهرا د درې ورځو په تیریدو سره لا هم نه دی عملي شوی.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
اوس هم راځو دې ته چې لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. له امریکا خپرېدونکې هل ورځپاڼې د افغانستان پر بشري وضعیت تمرکز کړی او لیکلی دي دوی هغه کسان نه هیروي چې د افغانستان په بشري ناورین کې بند پاتې دي. د ورځپاڼې په لیکنه د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د بشري وضعیت انځور اندېښمنوونکی دی او دا هیواد له بېوزلۍ سره